یو وار بیا ستړي مشه د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د سهار لس بجې شوې په روانه غړې کې هم زه منور شاسته کوربایم او تم لرم چې سهار به مو نیکمرغه وي. په دې خبرونه کې به د پاکستان، افغانستان او نړۍ خبرونه او رپورټونه اوري. د کورنی او سیمه ییزو مطبوعاتو مهمه برخه به درته هم وړاندې کوو. په آخري برخه کې به یې د سولې په لور خبرونه واوري، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې زموږ همکار انیس اجمل یې وړاندې کوي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سلټکی، ملګرو ملتونو په کندوز کې په یو هسپتال هوایی بریدونه په سختو ټکو غندلی دي. په پیښور کې د پولیو د ناروغۍ یو بل کیس رپورټ شوی دی، او یو فلسطینی تن د بیت المقدس په زوړ ښار کې پرون په یوې اسرائیلي کورنۍ حمله کړې او دوه تنه یې وژلي دي. اوسته خبرونه تفصیل، ملګرو ملتونو په کندوز کې د بې پولو ډاکټرانو په یو اسپتال د هوایی بریدونو غندنه کړې ده. د خالی پشپا په دغه پیښه کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي، چې پکې د بې پولو ډاکټرانو د عملی 12 کارکوونکي، څلور د لوی عمر مریضان او درې ماشومان شامل وو. په دې پیښه کې لږ تر لږه 30 کسان سخت زخمی شوي هم دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې مشر زید راد الحسین ویلي دي، لکه څنګه چې په قانون کې ویل شوي، که په روغتون دا برید ثابت شو نو دا د جنگي جرم په توګه هم پیژندل کېدای شي. د بې پولو ډاکټرانو ډله وایي په کندوز کې د خالي د شپې په هوایي برید کې د دوی د اسپتال ځینو برخو ته زیان رسېدلې دی. بلخوا د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون پر دې برید د سخت خفګان څرګندونه کړې ده. د کندهار امنیه کمانډان بیا وایي که امنیت شورا اجازه ورکړي، تیار دی چې کندوز ته لاړ شي او د وسلوالو په وړاندې په جګړه کې برخه واخلي. جنرال عبدالرزاق دا خبره پرون ماښام په کندهار کې د یوې خبري غونډې پر مهال وکړه. هغه زیاته کړه،
موږ د مرکزي حکومت فیصلې ته ګورو، کندهار یا د دې زون سم کولی شو چې کومک ورسره وکړو او موږ آماده یو. هغه به د امنیت شورا فیصلې ته ګورو، چې هر وخت هغه رامر کوي موږ به هغه پر ځای کوو.
جنرال عبدالرزاق زیاته کړه چې په کندوز کې د وسلوالو وروستی پرمختګ د ولایتي ادارې کمزوري او د نه همغږۍ نتیجه ده. د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د نامعلومو وسلوالو په حمله کې یو قومي مشر وژل شوی دی. د روزګان د والي ویان دوست محمد نایاب پرون مشال لیډیو ته وویل چې تېر ماښام وسلوالو د مرکز ترینکوټ په مهرآباد سیمه کې په ځایي مشر معلم حبیب الله حمله وکړه، هغه یې وژه. د محمد نایاب په وینا معلم حبیب الله په سیمه کې یو باسره قومي مشر و. تر اوسه د دې حملې سیمواري چا نه ده منلې. افغان امنیتي چارواکي وایي چې د کندهار او هلمند ولایتونو په څو سیمو کې څلور وسلوال وژل شوي او څلور نور زخمیان شوي دي. په سیمه کې د امنیتي ځواکونو د مطبوعاتي دفتر څخه پرون په خپرې شوې اعلامیه کې ویل شوي دي چې په تېرو څو ساعتونو کې د کندهار په میوند او شاولي کوټ ولسوالو دغه راز د لشکرګاه په دوره سیمه کې د وسلوالو په ځایونو افغان امنیتي ځواکونو بریدونه کړي، چې په نتیجه کې څلور وسلوال وژل شوي او څلور ژوبل شوي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په پېښور کې چارواکي وایي د پېښور په فقیر آباد سیمه کې د 13 میاشتو په یو ماشومې کې د پولیو د ناروغۍ تصدیق شوی دی. په پېښور کې د پولیو د مخنیوي ادارې چارواکي ډاکټر اکرام الله نن مشال لیډیو ته وویل چې په فقیر آباد کې د پولیو ناروغۍ د دې نوي کیس سره په خیبر پښتونخوا کې سخت کال د پولیو د کیسونو شمېره 45 ته ورسېده. د ډاکټر اکرام په خبره په پېښور کې به د راتلونکي 10 نیټې نه د پولیو ضد څلور وزنې مهم هم پیلېږي. یادده وي چې پرون د پېښور مرستیال کمشنر د لړمې او ډاک سیمو د دوه منتخب شوو کونسلرانو له دې وجې د نیولو حکم ورکړ چې ماشومانو ته یې د پولیو ضد څاڅکي نه ورکول، نور خلک یې هم د پولیو ضد څاڅکو ورکول نه منع کول. خو دغه دواړو تورنو کسانو لا په دې اړه مشال ریډیو ته څه نه دي ویلي. دا خبرینه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د عراق د بغداد په شیا میشتو سیمو کې پرون لږ تر لږه 40 کسان رستو لاغي وجل شو، چې ځانمرګو برید کوونکو د یوې پوستې د نیولو هڅه وکړه. دغه برید د کازیمیا سیمې په ادن چوک کې پر یو چیک پوسټ شوی، چې له کبله یې لږ تر لږه 16 کسان زخمیان شوي هم دي. د بغداد د عملیاتو د قمندانۍ د مرکز ویان سادمان ویلي دي، امنیتي ځواکونو د دریو برید کوونکو له ډلې یو تن په ډسو وژلي او دوه نورو په ځان پورې تړلي بارودی مواد چولی دي. د یوې څارونکي ډلې د معلوماتو له مخې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دغو بریدونو ذمهواري منلې ده. هغه لومړنۍ الوتکه چې د سخت کال حج په مراسمو کې د ټیل ماټیل له وجې د وژل شو ایرانیانو مړی انتقالول پرون تهران ته رسیدلې. دغه پیښې چې نهه ورځې وړاندې په مینا کې شوې وه د سیمې د دوو سیالانو یعنی ایران او سعودي عرب ترمنځ یې اړیکې نورې هم کړکېچنې کړې. د ایران ولسمشر حسن روحاني او نورو لوړپوړو چارواکو پرون د دغه وژل شوو 144 حاجیانو د درناوي لپاره هوایي ډګر ته ورغلي وو. د ایران سرکاري ټلویزیون ویلي وو ښایي نور مړي هم د ورځې په پای کې ورورسیږي. د سعودي عرب چارواکي وایي چې په تیر 15 کالونو کې د حج پر مهال دا تر ټولو بده پیښه وه چې پکې د ټیل ماټیل له کبله 179 زیارت کوونکي مړ شوي دي. داسې څرګندېږي چې په دې پیښه کې تر ټولو زیات د ایران 1,740 تنه زیارت کوونکي وژل شوي دي. ایران سعودي عرب پر دې تورن کړی دي چې د حج په مراسمو کې د ټیل ماټیل د مخنیوي لپاره سم انتظامات نو کړي. وروستۍ خبر دا چې یوه فلسطینی تن د بیت المقدس په زوړ ښار کې پرون پر یوې اسرائیلي کورنۍ حمله وکړه او د دغې کورنۍ پلار او یو بل تن یې وژلې دی. مخکې تر دې چې دغه فلسطینی تن د امنیتي ځواکونو په ډزو وژل شي د دې کورنۍ دوه نور غړي زخمیان هم کړل. دغه اسرائیلي کورنۍ د عبادت د یو ځای سره نږدې د خپل کور په لور روانه وه. د اسرائیل د پولیسو ویاند ویلي دي دا وژنې یو ترهګر برید و. د فلسطین یوې سختدریسي ډلې اسلامي جهاد بیا ویلي دي چې برید کوونکي د دوی غړي وو. د خبرینو پای
د مشال ریډیو په خبرونو کې درته انیسا جمال د دې غړي خبرونه وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې به د غریپورټونه واورئ. د افغانستان په کندوز ښار کې د وسلوالو طالبانو خلاف د افغان ځواکونو عملیات دوام لري. بلخوا افغان څېړونکي وایي حکومت د کندوز په اړه په بهرنیو هیوادونو د تورونو پر ځای نړۍ ته د بهرنۍ لاسوهنې ثبوتونه وړاندې کړي. د تعلیم ماهرین وایي پاکستان کې د سکولونو په نصاب کې د نفرت افرونکي مواد موجودګي د ټولنې لپاره ناسور دی.
لکه صرف یو مسلمان چې دی کنه هغه د پاکستان شهري دی او د نور غیر مسلم چې کوم دی چې هغه څوک هم دی خلکو په نظر کې هغه ښکته نظر سره کتل کیږي.
په تیره یوه لسیزه کې وسلوالو قبایلي سیمه او خیبر پښتونخوا کې په سلګونو سکولونه او هسپتالونه تباه کړي دي. څېړونکي وایي وسلوال د بنیادي انساني حقونو مخالفت کوي.
زواج به ادا پیش کولو کې د ګرمو سکولونو راځمون د کنتر خلاف یو دیتا جنکی راځي او د میټرنټی سنټر چې کمال ته زنانا د پروژو شوی دی ته دلته د قبایلی زنانا راځي او دا دل چې به حایي د جنکی لوي.
د پښتونخوا سیمې او نړۍ یو شمېر نور ریپورټونه لرو او د روانې غړې په آخري برخه کې د سولې په لور خبرونه کې به واورئ چې فن او هنر د سولې پر راوستو کې څه کردار لوبوي.
د کم کار مقصد چې مکالمه قائمول وي دا په معاشري کې اکثر اداوی چې خلک یو بل ته رانږدې شي او د تشدد په ځای د یو بل خبره واوري.
د هر څه اورېدو لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساعته خبرونه دي چې تاسو یې هر ورځ د سهار 9 بجو نه تر مازیګر 6 بجو پورې په پښتو ژبه اوري. د خبرونه تاسو د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com هم اوریدلې کتلې او لوستلې شئ. راځو د دې غړې اولنی ریپورت ته. لکه څنګه چې خبرونه کې هم واوریدل په داسې حال کې چې د افغانستان په کندوز ښار کې حکومتي ځواکونه د وسلوالو طالبانو خلاف په عملیاتو بوخت دي. د دې هیواد څېړونکي وایي چې افغان حکومت د کندوز ښار د سقوط په اړه خپلې ذمواری په نورو نه اچوي او که په دې شخړه کې د پاکستان د لاس لرلو ثبوتونه وي نو په کار دي چې ملګرو ملتونو ته یې وړاندې کړي. په دې هکله تفصیل د سیمې د مشال ریډیو همکار اسد لودین ناکوي.
د سیاسي او پوځي چارو ډیری افغان کارپوهان وایي له کلونو راهیسې د افغان حکومت خبرګون یوازې پر دې خلاصه سوی چې پاکستان د وسلوال طالبانو مرکز او افغانستان د تروریزم قربانی دی. د یادو کارپوهان له ډلې جاوید کوهستاني وایي افغان حکومت باید په دې ډول څرګندونو سره خپلې نیمګړتیا پټې نه کړي بلکې په دې اړه باید رسنیو او د ملګرو ملتونو سازمان ته اسناد وړاندې کړي تر څو د دې هیواد په اړه پریکنده تصمیم ونیسي.
دی
وایي هیڅ شک نشته چې د پاکستان د استخباراتو مرستو سازمان او یا نور هیوادونه په افغانستان کې سازمان یافته مداخله کوي. دا سینه کېږي لکه موږ چې د کندوز په پیښه کې کله چې خپل مسؤلیت احساس و نه کړو، د پیښې پر د پاکستان پر استخباراتو یا دغه هیواد پر پوست یا پر پردوی هیوادونو اچو. حتی وویل سوی چې په کندوز کې څو پاکستانی جنرالان جنګیږي. ډېر خندونکې خبر ده. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغان حکومت اجرایوي مشر عبدالله عبدالله په افغانستان کې د وسلوال مخالفینو د فعالیت په اړه د پاکستان د دوګونی سیاست په اړه تېر اونۍ د ملګرو ملتونو سازمان ته شکایت وکړ، خو د خلکو استازي وایي دا چې د کندوز ښار او د هیواد د یو شمېر ولایتونو د ولسوالۍ په سقوط او رامنځته سو بمي او وسلوالو حملو کې د پاکستاني استخباراتو لاس دی، ولې په دې اړه اسناد نه وړاندې کوي. په ولسي جرګه کې د بلخ د خلکو استازی محمد عبدو وایي دا موضوع باید په پوره همغږۍ سره د اسنادو په وړاندې کولو سره د ملګرو ملتونو سازمان ته وړاندې سي او افغان حکومت باید په دې اړه بې پروايي ونه کړي.
هم سازمان ملل متحد خوشن مت
هم د ملګرو ملتونو سازمان په دې اعتراف کوي چې پاکستان د افغانستان په چارو کې مداخله کوي، او هم د امریکا متحده ایالات نن دې نتیجې ته رسیدلی او هم ناټو خپل ټول قوت سره دې نتیجې ته رسیدلی ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ پوله او هم فضا کاملا د دوی تر نظر لاندې دي. دوی پوهیږي چې طالبان له کومې خوا په افغانستان کې مداخله کوي. زه فکر نه کوم چې د نړیوالې ټولنې له نظره دې کوم څه پټ پاتې وي چې په نړیواله سطح د لویو موضوعاتو په اړه پرېکړه کولو کې رول لري.
له دې سره سره چې د وسلوال طالبان لخوا د کندوز ښار تر سقوط او بیرته د افغان سرتیر لخوا پر نیولې یوه اونۍ وخت تیر سو، خو د ملي یووالي حکومت مشران تر دا مهاله نه دي توانېدلي چې د دې ښار د سقوط لامل معلوم او د خلکو سره شریک کړي. خو د افغانستان د دفاع وزارت د کندوز په جنگ کې د پاکستان استخبارات په لاس لرل تورنوي او وایي چې د کندوز جنگ مشري پاکستان کوله. پر همدې مهال د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې اړه د سیړونو خبر ورکوي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی که څه هم په دې اړه څه نه وایي چې د کندوز په سقوط کې کوم هیواد لاس درلود، خو په ظاهره پاکستان ته اشاره کوي او وایي دا ښکاره ده چې د افغانستان په جګړو کې کوم هیواد ښکیل دی.
د افغانستان حکومت تل اسناد وړاندې کړي دي چې د افغانستان په جګړه کې څوک ښکیل دي. دا هغه پوښتنه ده چې تل ورته ځواب ویل شوی دی، او د کندوز مسله ډیره مهمه ده. داسې راپورونه شته چې ښکاره کوي د تل په شان بهرانیان د دې جګړې تر شا دي. دا چې څوک دي دا هم روښانه ده، خو بیا هم کمیسیون نه ګمارل شوي چې په دې اړه هر اړخیزه څېړنه وکړي.
څېړونکي وایي که حکومت د پاکستان د لاسوهنو په اړه اسناد لري او ملګرو ملتونو ته نه وړاندې کوي، دا نو د حکومت ستره کمزوري ده.
د یادونې وړ ده چې د پاکستان د خارجه چارو سیکرټري اعزاز چودري د کندوز د سقوط نه پس ویلي دي د په افغانستان کې یو منتخب جمهوري حکومت وجود لري او پاکستان د دغه هیواد کومه برخه د وسلوالو ډلو له اړخه د نیولو مخالفت کوي. بلخوا د پاکستان نه خبریدونکي د نیشن ورځپاڼه لیکي چې په کندوز کې د طالبانو د وروستیو بریدونو نه پس په کار ده چې پاکستان په خپله خاوره د هغو طالبانو ختمول شروع کړي چې افغانستان کې بریدونه کوي. د ورځپاڼې په وینا پاکستان ته په کار دي چې په وسلوالو کې د ښه او بدو فرق ونه کړي او پر خلاف یې یو شان عملیات وکړي. بشیر ګواخ درته د دې لیکنې غټ ټکي وړاندې کوي.
د نیشن ورځپاڼه لیکي چې کله په 1998 کلونو کې پاکستان افغانستان کې د روسانو په وړاندې د جهاد په وختونو کې ژوره مداخله وکړه او د نړۍ تقریبا هر جهادي ته یې په خپله خاوره ځای ورکړ. ډیرو خلکو فکر کاوه چې پاکستان به له دې ګډوډۍ هیڅکله راونه وځي. د لیکوال په خبره پاکستان نه یوازې افغانستان او هندوستان کې وسلوال د خپلو اساسو او لاسپوڅو په توګه کارولي، بلکې په چین کې فعال یوغور بلتون پال هم په 2001 کال کې افغانستان کې د طالبانو د حکومت تر ختمېدو وروسته پاکستان کې میشته شول. په مقاله کې راغلي چې د جند الله ډلې د فعالیتونو له وجې ایران هم له پاکستان ورته ستونزې لري. د نیشن ورځپاڼه لیکي چې په نیویارک کې په 2001 کال کې د سپتمبر د 11مې تر بریدونو وروسته کله چې د افغان طالبانو د ملاتړ او اسامه بن لادن ته د پناه ورکولو له وجې د ټولې نړۍ سترګې پاکستان ته واوښتي، پوځي امیر پرویز مشرف خپل ملک د وسلوالو پر ضد یو لړ ګامونه واخیستل، خو هغه هم د کومې اوږد مهالې ستراتیژۍ په نظر کې نیولو سره نه و شوي. په مقاله کې راغلي چې پاکستان بیا هم طالبانو ته پټنځایونه ورکړل او په قبایلي سیمو کې داسې عملیات وکړ چې طالبان ختم نه کړي. د نیشن ورځپاڼه لیکي چې کله تیر کال د پاکستان پوځ ضرب عضب عملیات پیل کړ، نو ټولو دا ویل چې اوس پالیسی بدله شوې او اسلام آباد به د ترهګرو ځپلو ته مخه کړي. که څه هم د لیکوال په خبره تیر کال هم افغانستان کې د تشدد پیښې کمې نه وې، خو ډیرو فکر کاوه چې دا یوازې لنډمهاله جګړې دي چې د ژمي پراتګ سره به کمې او یا هم ختم شي، خو داسې ونه شول. په مقاله کې زیاته شوې چې څو ورځې وړاندې طالبانو د کندوز ښار ډېرې برخې ونیولې چې پاکستان په سمدستي توګه د طالبانو لخوا یا د سیمه کې د خلکو وژل او زورول ونغندل. د لیکوال په وینا د دې معنی دا ده چې که ترهګري پاکستان کې وي نو پر وړاندې به یې مقابله کیږي، خو که افغانستان کې وي نو پاکستان به بې پرې پاتې وي. په مقاله کې راغلي چې د ترهګرۍ پر وړاندې د پاکستان دوه مخې پالیسي حد نه لري. که طالبان پاکستان کې بریدونه کوي نو د هندوستان د جاسوسي ادارې لاسپوڅي ګڼل کیږي، خو که طالبان افغانستان کې ترهګر فعالیتونه کوي نو هغوی ازادۍ ګټونکي بلل کیږي. د نیشن ورځپاڼه لیکي چې د کندوز تر پیښې وروسته باید پاکستان د افغانستان د پالیسۍ په بدلولو سوچ وکړي. لیکوال وایي چې پاکستان باید په خپله خاوره د افغان طالبانو موجودیت نور ونه زغمي او زر تر زره دی وباسي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي.
هر طرح کرے بدرنگ زکدا چې دا غمینه نجوان د سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنو کتابو ته ته کینی ټول تخفل فل غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال رادیو واوري.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د سولې په لور خبرونه درته د روانې غړی په اخیری برخه کې لرو او ریدلې مهروي. خو دا وخت د پیښور نه یو بل ریپورت. د پیښور کې پرون دوه کسان چې د بلدیاتي انتخاباتو نوی منتخب شوي کونسلران هم دي د پولیو د قطرو د مخالفت په وجه نیول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د پولیو یو نوی کیس په پیښور کې مخته راغلی او دا راز په پاکستان کې په روان کال کې د پولیو د کیسونو شمیره 15 ته رسیدلې ده. د پیښور نه یوه شیبه وړاندې خپل خبریال شبیر احمد جان را سره خبری وکړي.
دا د پیښور څنګه فقیر آباد سیمه ده، هغه کې د پولیو د 13 کلنې ماشومه ده افیانو یې ده، هغه په پای کې د پولیو وارث تصدیق شوی دی. لږ شی به وړاندې زمونږ د خیبر پښتونخوا کې کوم د پولیو مخنیوي ادارې چارواکي دی ډاکټر اکرام الله هغوی سره خبره کړې شوې. نو هغه وویل چې بالکل د دغه ماشومې تصونه څو ورځې وړاندې لیبارټري ته لیږلې شوې، خو وایي د لیبارټري نه د هغې چې کوم ریزلټ راغلی دی بېګا نو د هغې تر مخه دی کې د پولیو تصدیق شوی دی. زه به دا ووایم چې د هغوی د وینا تر مخه په ټول پاکستان کې د پولیو د رنز د سخت کنډ رنز چې کوم ماشومان دي هغوی شمېره 15 ته رسېدلې ده.
دا د پولیو د کمپاین هم وایي چې په څو ورځو کې شروع کیدونکی دی، دغه کله دی؟
بالکل دا مشال د راتلونکي اومدې میاشت لسمې نېټې سره به د نن کمپاین شروع کیږي. او دغه ډاکټر اکرام الله مشال لیډو ته دا وویل چې دوی نه چې کوم کمپاینونه دوی پلان کړي دي دا ټوټل نه کمپاین لري چې دا د دوی هدف ته چې په دې نه او کمپاین کې به پاکستان د پولیو نه مکمل صفایي کې دا نه کمپاین کې یو شوی دی، یو د لسم نه شروع دی او باقي وو به ما خړوال هر میاشت کې میاشتنې کمپاین دی د لسم نه واړه تر یو 16 نېټې پورې.
د تاریخ پاڼه
بالاحصار چې دی دا لکه یو غونډی ورته وایه یا یو وړوکی شان غر و یا یو غټ فایل و، د هغې په سر باندې چې کوم دی نو دا کلا جوړه کړه مغلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
خاص کر دا چندر گپت موریہ په زمانه کې چې شاهباز غړی او دا چارسده دا سلطنت وو په خاور خو زبردست ځای او هغه ته بده دوی د ګلونو خان
یخنیانو کې و دا د وینټر کیپیټل چې نه په خاور او سمر کیپیټل کابل.
د هر ګل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لس بجی.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګی. په اسلام آباد کې د غیر سرکاري ادارو یعنی ان جی او غانو غړو او په تعلیم او نصاب کارکونکو خلکو یو غونډه کړې او پکې ویلي په کار دي چې حکومت د هیواد په تعلیمي نظام کې ضروري بدلونونه راولي. د غونډې ګډونوالو وویل پکار دی چې تعلیم یو ماشوم ته د انسانیت ښېګړې امن او محبت درس ورکړي. دانه چې تعلیم په ټولنه کې د تفریق او نفرت خورولو سبب وګرځي. تعلیمي نصاب د یوې ټولنې اصلاح کې څومره اهمیت لري؟ په دې موضوع د فرخند اسد دا رپورټ اورو.
په اسلام آباد کې په تعلیم او نصاب باندې کارکونکو سړنکارو په یوه خبري غونډه کې تعلیم د امن لپاره که د کرکې لپاره د سرخط لاندې خبرې کړې. د غونډې ګډونوالو وویل په پاکستان کې ماشومانو ته د مینې او انسانیت د ښودلو پر ځای تعصب ښودل کیږي. د تېرې جمعې په ورځ په دغه بحث کې طاهره عبدالله چې د پهلي کرن په نوم د سکولونو مشره ده وایي د دوی نصاب یو ماشوم په مذهبونو او فرقو کې ویشي. هغه ته د سنی، شیعه، عیسوي، هندوانو او احمدیانو کې فرق ښودل کیږي، باید دغه لری شي او یو ماشوم ته انسانیت وښودل شي. دا چې د پاکستان په نصاب کې د مذهبونو او انسانیت سره د مینې او ښېګړې په اړه څه ښودل کیږي، په ځواب کې د خیبر پښتونخوا د ټیکسټ بک بورډ پخوانی مشر او د باچا خان پوهنتون وایس چانسلر فضل رحیم مروت وایي
یره نه تاثر دا اخیستلی کیدلی شي چې لکه صرف یو مسلمان چې دی که نه هغه د پاکستان شهري دی او د نور غیر مسلم چې کوم دی چې هغه څوک هم دی هغه که دلته لکونو کال راسی آباد دی که نوی شهري هم دی هغه د پاکستان آئینی شهري خو وي خو خلکو په نظر کې هغه ښکته نظر سره کتل کیږي او مطلب دا دی چې هغه خلک هغه ګڼي دا نقصان ته چې لکه هندو نوم واخلي هغه بیا پاکستانی نه ورته ښکاري هغه خلک وایي چې هغه د انډیا دی هغه د بھارت دی هغه د بل ځای دی دا شانته که عیسایي وي هغه دوی ته جمعدار ښکاري او هغه خاطرو ورته ښکاري هغه نه ورته ښکاري او دې شانته ایتکس چې کوم دی ایتکس هم ایتکس خو ځای باندې په ډېرو کالجونو په سکولونو کې اسلامیت پڑھاویږي چې دا خبر نه ده ځکه چې ته بیا بل طرف ته یو طرف ته بیا هغه بیا څو ورځو کې بیا په هغه باندې الزام لګیا چې دغه بې حرمتي وشوه زمونږ هغه والا دا وشو دا وشو خو دا خبرې چې ټولې دي که نه دا د هغه وړ دي مطلب فکر وړ دي.
په اسلام آباد کې په نصاب په بحث کې برخه اخیستونکو دا هم وویل باید ماشوم ته دا وښودل شي چې انسانیت څه شی دی او د یو بل انسان او ټولنې سره به څنګه ښېګړه کوي. د تعلیمي او ولسي چارو کارپوه پروفیسر ډاکټر خادم حسین وایي د پاکستان په نصاب کې یو ماشوم ته زیاتره د دښمن تعارف ورکول کیږي او ډیر لږ هغه ته د امن، ښېګړې او مذهبي رواداري په اړه ویل کیږي.
نورو قومونو یا د نورو ډلو یا نور هر شی چې مختلف دی هغه دښمن او دښمن په شکل کې کتل د دې خیال چې کله ماشومانو کې دا راشي نور هر څه مختلف هغه دښمن وګڼي نو شاید په ځان به یو وګڼي. دا منطقي طور یو بل نقطه نظر دی. دا په اسلامیاتو کې شته، دا په دې ژبو یعنی اردو، انګریزي او پښتو چې کوم مقام قومي ژبې دي هغې هغه کتابونو کې مشکل شته کې شته او تر دې پورې د ساینس کې هم شامل کړی شي. د مذهب په حواله مختلف فرقې دي نو یو کس فرقې نمایندګي شوې ده. د سنی دیوبندي خدي زه کولو د پالیسۍ زه کولو انداز یې غیر جمهوري هم دی او دې سره سره غیر انساني هم دی.
پروفیسر خادم حسین د اهم وایي شپږ کاله وشو چې د نصاب د جوړولو اختیار صوبو ته ورکړل شوی دی خو تر ننه پورې بیا صوبې نشي کولی په نصاب کې د ضرورت مطابق بدلونونه راولي. په نصاب کې د بحث په وخت هم اول شو باید یو ماشوم ته دا وښودل شي چې تر ټولو لوی مذهب انسانیت دی او د یو انسان سره ښېګړه تر ټولو غوره کار دی.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوري ارزښتونه او د خلکو آزادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړي. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اورېدای شي.
مشال ریډیو ته غوږ یی. ریپورت لرو چې پکې به واورئ. په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې د بدامنۍ په وخت سکولونو او هسپتالونو ته د رسیدلي نقصان څه تفصیلات دي؟ کارپوهان وایي د جنگ لپاره په نړیواله کچه اصول او قوانین ټاکل شوي، خو د دې باوجود په پختونخوا او قبایلي سیمه کې د جنگ په وخت تعلیمي ادارو او هسپتالونو ته نقصانونه اوړېدلي دي. څېړونکي وایي چې یوې خواته پوځ د اوسېدو لپاره د دغو ودانیو استعمال کوي، نو بلې خوا یې وسلوال په نښه کوي. تفصیل ملیحا امیرزاده په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا په جګړه ځپلو سیمو او فاټا کې په ناامنه حالاتو کې په تیرو کلونو کې نه یوازې ولس ته ځاني تاوان رسېدلی دی، بلکې د وسلوالو او پوځ ترمنځ د نښتو پر مهال هسپتالونه او سکولونه هم له نقصانه بچ نه دي پاتې شوي. په سوات کې د کامی جرګې ویان احمد شاه وایي چې نه یوازې په دغه سیمه بلکې په خیبر پختونخوا او فاټا کې د جګړې په وخت د وسلوالو اولنی هدف سکولونه ګرځېدلي دي.
په داسې سیمو کې چې هلته کې کانفلیکټ زونز دي او د هغې کې د دهشتګردو یا د فوجیانو په منځ کې سنختي دي یا شوي دي، په دې کې همیشه ټارګټ چې دي نو هغه مین دغو دي، هغه سکولونه دي او په بعضو سیمو کې ایون بیسک هیلت یونټ چې دي، هسپتالونه دي. سوات کې اولنی ګزار چې دی نو هغه په سکولونو باندې شوی دی، او د دغه طالبانو یا د دغه خلکو دا وینا وه چې چونکې دا فوجیان بیا راځي په دې سکولونو کې پناه اخلي، دې مونږ ته دلته مورچې جوړوي، نو ورګه چې دا ول اول ختم کړو. او اوس هم هغو د تعلیم خلاف په سوولو باندې د 2010 سیلاب او دهشتګردۍ کې تقریبا 400 نه پاسه سکولونه ټارګټ شو، نو اوس تر دې دمه پورې هغه خو تقریبا کمپلیټ شوي دي 95%. خو لکه دې سره د تعلیم هغه سرګرمیانې او هغه ډېر زیات متاثره شوي.
د جګړې له امله په قبایلي سیمه کې تعلیم او د صحت سهولتونو ته د رسیدلي نقصان په اړه په قبایلي سیمو کې د یوې پرمختیايي ادارې مشر نظام داوړ وایي
قبایلی علاقہ کی تراگر آگے پتیلا واسی جو میں ٹارگیٹ کر لو چھ آگا یو گرل اسکول نہ بھی او یو میٹر نہ کی سنتر ہو اور جواب پہ ادا پیش کا انہوں کی دا گرل اسکول نہ دا زمون دے کن تر خلاف تے او دیتا جنہ کی رضی او دا میٹر نہ کی سنتر تے کمال تا زنانا دا پر جو شوی دیتا دلتا دا قبایلی زنانا رضی او دا دل چھ بے حیائی دا جنہ پہ لگے گی. قبایلی علاقہ کے 350 نزیات اسکول نہ دی عمران کر لا تولا قبایلی علاقہ کے مخ کے 2009-2010 دا رپورٹ تے چھ 15 او یا 2 میٹرنیٹی سینٹر یا اسپتالونه دوی کې وران کړی وي. پیلا مونږ دغه ترګرو طرفه نه زمونږ د تعلیم او زمونږ صحت ډېر زیات متاثره شو. بیا چې کوم فوج راغلو تر زیاتر په سکولونو او په اسپتالونو کې خپل پړاو واچولو، نو د دوړې اړخه کته وګورې زمونږ د صحت او د تعلیم ډېر زیات نقصان شوی دی.
احمد شاه زیاتوي چې له بده مرغه په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې د جنگ په وخت هیڅ قسمه ضابطه اخلاق په پام کې نه دي ساتل شوی.
دا کومه جګړه چې د دهشتګردۍ په دې ټول وطن کې زموږ روانه ده، په دې کې د ضابطه اخلاق اړو سره نوم نشته. ایون دی وایي چې د اسلام او د کفر جګړه ته د خلکو جوړه کړې، نو اسلام خو دا وایي چې را تاسو په دې جګړو کې زنانو ته مشرانو ته ماشومانو ته بسنه وایي، او ایون چې کوم ولاړ فصلونه چې دي او شنې ونې چې دي هغه ته هم نقصان نه رسوي.
دا چې سکولونه او هسپتالونو ته د نقصان د مخنیوي په ترڅ کې په کامي او یا نړیواله کچه څه قوانین موجود دي که څنګه، په پېښور کې د های کورټ بار اسوسیشن یو وکیل او عوامی ورکرز پارٹی صوبائی صدر شہاب الدین خٹک وائی
دنیا کے جنگ ہم سخت قوانین اور دا جیل وا کنونشن سسٹم اور چکم انٹرنیشنل لا دا اگے لا نہ کر دی دوی کی بیا دا بازی شون ممانیت دا کم بیا دا گت تے او اعلان شوی جنگ کی تے دا فریق جو معلوم ہو فریق کی پرمنگ ہوئی پارے کی شوی دی نہ بازی تے کم دی دا مسلم سلے کی وے چکم فریقم دا ودی نو عرب دا بے سسٹم تا دا جنگی پرم مرتکب ناسی ہسپتال تے دا اگے مسلم سلے کی دے بمباری نو جگہ داری اصول کی بھی اگر بالکل معلوم دی اور زمین تقسیمت کے تو یہ خدا جنگ انڈیفائنڈ ہوں گے.
کارپوہان وائی شد جگڑے پوخت اکل شوی اصول واضح دی، خدا دے ترسنگ دے ملگری ملتونا او نڑی والے ادارے خپل کردارو لوبوی چه د سولی د کوشش ترسنگ دے سارنا اکڑی چه آیا د جنگی قوانینو خلاف ورزی خونکی گی.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیستریټ کې
منګل ته دې چې کومه ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د مشال ریډیو خبرونو خبرونه ته غوږی د خبرونې هر ورځ د سحر نه بجو نه شروع کیږي چې تر مازیګر شپږ بجو پورې دوام لري او ایوازې په پښتو ژبه تاسو اوریدل شئ. د مشال ریډیو ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم د خبرونې تاسو اوریدل شئ. د رواني غړي نیمای تر رسیدلی یو په پښتونخوا کې د ورځې لس نیمه بجې شوې د انیس اجمل نه د خبرونو لنډې زاورو.
ملګرو ملتونو په کندز کې د بیپولو ډاکټرانو پر یو هسپتال د هوایي بریدونو غندنه کړې ده. د خالي په شپه په دغه پیښه کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي وو چې پکې د بیپولو ډاکټرانو د عملي 12 کارکوونکي 4 د لویو مرمریزان او 3 ماشومان شامل وو. د اروزګان ولایت په مرکز سیرین کوټ کې د نامعلومو وسلوالو په حمله کې یو قومي مشر وژل شوی دی. د اروزګان د والي ویان دوست محمد نایا پر مشال ریډیو ته وویل چې تېر ماښام وسلوالو د مرکز سیرین کوټ په مهرآباد سیمه کې په ځایي مشر معلم حبیب الله حمله وکړه او هغه ووژل. افغان امنیتی چارواکي وایي چې د کندهار او هلمند ولایتونو په څو سیمو کې 4 وسلوال وژل شوي او 4 نور ژوبل شوي دي. په سیمه کې د امنیتي ځواکونو د مطبوعاتي دفتر څخه پرون خبرې شوې اعلامیه کې ویل شوي دي چې په تېرو 3 ساعتونو کې د کندهار په میوند او شاولي کوټ ولسوالو د غرس د لشکرګاه په دوره سیمه کې د وسلوالو پر ځای افغان امنیتي ځواکونو بریدونه کړي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په پیښور کې چارواکي وایي په فقیر آباد سیمه کې د 13 میاشتو په ماشوم کې د پولیو د ناروغۍ تصدیق شوې ده. په پیښور کې د پولیو د مخنیوي اداري چارواکي ډاکټر اکرام الله نن مشال ریډیو ته وویل چې په فقیر آباد کې د پولیو ناروغۍ د نوي کیس سره په خبرو پښتونخوا کې سخت کال د پولیو د کیسونو شمېره 15 ته ورسېده. د عراق د بغداد په شیامشتي سیمه کې پرون د کرلګا 40 کسان مستلاوې وژل شو چې ځانمرګ برید کوونکو د یوې پوستې د نیولو هڅه وکړه. دغه برید د کازیمیا سیمې په عدن چوکي پر یو چک پوسټ شوی و. د یوې څارونکي ډلې د معلوماتو له مخې د اسلامي دولت ډلې یادایش د دغو بریدونو ذمهواري منلې ده او هغه لومړنۍ الوتکه چې د سخت کال حج په مراسمو کې د ټیل ماټیل له وجې د وژل شوو ایرانیانو مړي انتقالول پرون تهران ته ورسېده.
د انیس اجمل نامو د ریګړۍ د خبرونو لنډیز واورېده او سپام وکړی چې پاکستانی اخبارونو خپلو اداریو کې کوم موضوعاتو ته ځای ورکړی دی. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیل د ځینو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي دي او تاسو ته وړاندې کوي.
نن د پاکستان اکثره ورځپاڼو خپلې ادارې د پاکستان او هند ترمنځ پر روان کړکې چې دغه لړکې د مرګري ملتونو غونډې ته د پاکستانی وزیر اعظم او هندي خارجه وزیر په خطاب لیکلي. دې سلسله کې د انګریزي ژبې ورځپاڼه دی نیوز لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د مذاکراتي عمل بحالولو او سیمه کې د امن په خاطر هندوستان ته 4 نکاتي ایجنډا وړاندې کړه، خو هندوستان په یو خبره ټینګار کوي چې یوازې په ترهګرې به خبرې کیږي او دا خبره موږ د دین وړاندې هم سو سو ځله اورېدلې ده. اداریه وایي چې ملک هم نه غواړي چې ترهګري دې جاری وي او دې سلسله کې پاکستان له خپلې خوا ډېرې قربانۍ هم ورکړي دي، خو دا مسله دومره په سمدستي توګه نه ختمیږي. البته د نواز شریف په نورو نقطو عمل درآمد سره ممکن ده چې په دې کې کمی راشي، خو هندوستان داسې نه غواړي، بلکې د دې خیالو چې په پاکستان د تورنو لګولو سره به دوی د هند خلاف ملګري ملتونو کې ثبوتونه وړاندې نه کړي او پاکستان د مخکې نه دغه ثبوتونه نړیوال ورورولۍ او ملګري ملتونو ستر سکتر ته وړاندې کړي دي. اداریه اخیره کې لیکي چې هندوستان کې پخپله هم حالات ډیر ښه نه دي، بلکې د جنرال اسمبلی د غونډې په مهال هم سیکانو، ګجراتیانو او کشمیریانو د نریندر مودی په ضد احتجاج وکړ او په ملک کې دننه هم وخت په وخت د په ضد مظاهرې کیږي. نو آیا د دې هر څه په شا پاکستان لاس لري؟ که هندوستان غواړي چې منطقه کې امن وي، نو د دې لپاره به دوی له د مذاکراتو میز ته راتلل وي او دې سلسله کې باید چې ملګري ملتونه او نړیواله ورورولي هم خپل کردار ترسره کړي. او د دې ترڅنګ جنگ ورځپاڼه خپله اداریه د پی ای انتظامیه او پایلټانو ترمنځ په جاري کړکیچ لیکلې ده. اداریه وایي چې د 13 ورځو د هړتال له وجې کامی ادارې پی ای ای ته د 40 کروڑ روپو نقصان رسیدلی دی، ځکه چې 20 الوتونه منسوخ کړې شوې دي او ځینې د ځنډ ښکار دي. اداریه وایي چې د کامی ادارې پی ای ای او انتظامیه ترمنځ د 13 ورځو نه مسله چلی ده، خو دا به د مذاکراتو د لار هواره شوه. البته دا ځل خبره ډېره روانه شوې او پایلټانو په هړتال لاس پورې کړی چې ورسره یو طرف ته کامی خزانې ته زیان رسېدلی، نو بل طرف ته مسافر هم د مشکلات سره مخ دي. اداري اخره کې لیکي چې پی ای ای د مخکې نه په خساره کې روانه وه او د هړتال سره د دې خساره نوره هم زیاته شوه، او که دا سلسله جاري وي نو پی ای ای ته به د نورو فضايي کپنو مقابله کول ګران شي. بلکې ځینې خلک خو دا اندېښنه هم لري چې د خسارې په نوم د پی ای ای خرڅولو دپاره لار هوارولی شي. خو بیا هم که هر څه وي، حکومت لا د دې مسلې زر تر زره حل راوستل پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجلې په عراق، افغانستان او شام کې د ترهګرو ډلو د مخنیوي لپاره د امریکا له اړخه د جنګیالو په تربیت لیکنه شایع کړې ده. بلخوا ډان ورځپاڼې په خلیجي ریاستونو کې مزدورانو ته د ورپېښو مشکلاتو په اړه رپورټونه خپاره کړي. شاهین بونیری یې مهم ټکي وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجلې لیکلي دي چې امریکا په عراق، افغانستان او شام کې د ترهګرو ډلو پر ضد د جنګیالو په تربیت او هغوی ته په جنګي سامانونو ورکولو په بلیونونو ډالر خرڅ کړل. خو کله چې هم دغه جنګیالو ته اړتیا پېښه شوې ده نو هغوی د ترهګرو ډلو د مخنیوي پر ځای غرونو ته ختلي دي. مجله وړاندې لیکي دغه په بلیونونو پنګې باید د ډیپلوماسۍ، دغه هیوادونو د بیا جوړولو او د هغوی د اقتصاد ښه کولو لپاره په کار راغلې وي. په موجوده وخت کې امریکا په خپل دفاع د نړۍ د 15 لویو پوځونو نه ډېرې مالی پنګې خرڅ کړي، او اوس وخت راغلی دی چې پوځ ته د پنګو ورکولو او بهر ملکی جنګیالو د تربیت پر ځای د تعلیم او روغتیا په چارو او د انفراستراکچر په جوړولو سرمایه کاری وشي. بلخوا له پاکستان خبریدونکو ډان ورځپاڼې په یو اداریه کې لیکلي دي چې دا وخت په خلیجي ریاستونو کې د جنوبي ایشیا سره تړاو لرونکي په ملیونونو کارګران مهنت مزدوري کوي. د ورځپاڼې په وینا په ډېرو موقعو د دې مزدورانو حقونه د خپو لاندې کیږي او دوی د ځان سره د ظلم ذاتي پر ضد اواز هم نشي اوچتولی. خو د راپورونو تر مخه اوس د متحده عرب اماراتو حکومت د مزدورانو د خیر ښېګڼې لپاره ځینې پریکړې کړې دي، او کچره دغه پریکړې عملي شي نو د بهر ملکی کارګرانو ژوند ورسره ښه کېدی شي. په دې بدلونونو کې د نوکرۍ شرایط ښه کول او د مزدور او کفیل ترمنځ د لوزنامې نه د وتلو لار شامله ده. ورځپاڼې وړاندې لیکلي دي چې د متحده عرب اماراتو د چارواکو لخوا تجویز شوي بدلونونو سره به یو مزدور کولی شي چې که خپل کفیلې خوښ نه وي نو د هغه سره کار پرېښودی شي. ورځپاڼې هیله ښودلې ده چې نور خلیجي ریاستونه به هم د متحده عرب اماراتو په رنګ اصلاحات وکړي او دغه شان مزدورانو ته به خپل حقونه ورکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
روس وایي نه یوازې دا چې په شام کې به خپلې هوایي حملې جاري ساتي، بلکې نورې به یې هم زیاتې کړي. ماسکو وایي په شام کې یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ګڼ مرکزونه ویشتلي دي. خو د شام د انساني حقونو د څارویو اداره وایي په تیرو څلورو ورځو کې په دغه هیواد کې د روس په هوایي بریدونو کې د 8 ماشومانو او 8 ښځو په شمول لږ تر لږه 9 عام خلک وژل شوي دي. په دې حقله د مشال ریډیو د خبر د مرکزی څانګې یو رپورټ د صالح محمد صالح ناورو.
روسیا وایي په سوریه کې به خپلې هوایي حملې زیاتې کړي. دغه هیواد تر دې مخکې ویلی و چې له چهارشنبې راهیسې یې هوایي ځواکونو په سوریه کې څه باندې 60 الوتنې کړي او د تروریستانو پوځي ځواک یې زیات کمزوری کړی دی. د روسیې د لوی درستیز مرستیال جنرال انډری کارتاپولوف پرون ویل چې روسیا به په سوریه کې خپلې هوایي حملې لا شدیدې کړي. د کارتاپولوف په خبره روسیې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یادایش څه باندې 50 اهداف ویشتلي دي. د روسیې د لوی درستیز مرستیال دا خبرې پرون په مسکو کې خبریالانو ته وکړې. زموږ استخباراتو داسې معلومات ترلاسه کړي چې جنګیالي له هغو سیمو چې په ولکه کې یوه په وتلو دي. د دوی په لیکو کې وارخطایي او تیښته زیاته سوې ده. شاوخوا 600 اجیرو وسلوالو خپل سنګرونه پرې ایښي او هڅه کوي چې اروپا ته ځانونه ورسوي. په همدې ارتباط به موږ نه یوازې خپلو هوایي حملو ته ادامه ورکړو، بلکې شدت به یې لا پسې زیات کړو. خبریالانو ته د خبرو پر مهال دغو روسي چارواکي وویل روسیې د خپلو هوایي حملو تر پیل مخکې د امریکا متحده ایالاتو ته خبرداری ورکړی و او سپارښتنه یې ورته کړې وه چې په هغو سیمو کې چې د روسیې هوایي ځواک عملیات کوي هلته د خپلې جګړې ودروي. امریکا د هغه ائتلاف مشري کوي چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر خلاف پوځي عملیات پر مخ بیایي. بلخوا د روسیې د دفاع وزارت ویان یګور کوناشینکوف پرون ویل د روسیې جنگي الوتکو په تیرو 24 ساعتونو کې په سوریه کې تر شلو زیاتې هوایي حملې کړې او د اسلامي دولت ډلې یا داعش 9 اهداف ویشتلې دي. خو د سوریې د بشري حقونو د څار اداره چې مرکز یې په بریتانیا کې دی وایي په تیرو 4 ورځو کې په سوریه کې د روسیې په هوایي حملو کې د 8 کوچنیانو او 8 ښځو په ګډون لږ تر لږه 9 ملکیان وژل سوي دي.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی او دا خبرونه چې د مازیګر په شپږو بجو سرته ورسیږي نو هم په دې سپو تاسو تر بیا سهار 9 بجو پورې د ډیوه ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. اوس وخت شوه دی د هفتوارې خبرونه د سولې په لور. د دې هفتې د سولې په لور خبرونه کې به د تشدد په مخنیوي کې د فن، هنر او مصورې د کردار په اړه واوري. دا خبرونه درته بشیر غواخ جوړوي او تاسو یې د هرې اتوار په ورځ او بیا د ګل په ورځو د مشال ریډیو نه اوریدلی شئ. راځئ چې وقف شو د نن د سولې په لور خبرونه ته.
د سولې پر لور
زه بشیر غواخیم او نن د سولې پر لور خبرونه کې پردې غږیږو چې د انزورونو جوړول یا پینټینګز او د تصویرونو اخیستل یا فوټوګرافي څرنګه خلک له تشدد منې کوي. آیا د پښتنو په ټولنه کې د سولې په رواجولو او د خلکو ترمنځ په زغم زیاتولو کې مثبت کردار ترسره کولی شي؟ د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، د خلکو هنرونو په هان وای چې رسم یا انزور جوړول د اظهار وخه لارې او خلکو ته د پیغام رسولو بهترینه وسیله ده. ځینې خزینه انزورګری د خپل هنر لارې هغه څوای چې د پښتنو په ټولنه کې ورته ویل ممکن نه وي. ځینې نوري بیا د خلکو ترمن د خبرو اترو د زیاتولو او لدې لارې د برداشت یا زغم ډیرولو لپاره کاروي. جمال شاه پختون اداکار، هنرمند، انزورګر او مجسمه جوړونکی دی چې په غنو ډرامو کې د کار کولو ترڅنګ په لسګونو پینټینګز یا په برشونو د انزورونو جوړول کړی دی. هغه د هنرکدی کالج بنیاد ایښودونکی هم دی. نوموړی د سولې پر لور خبرونه ته وویل چې له فلم، سندرې او ډرامې بیا تر انزورګرۍ پورې هر هنر د تشدد خلاف ګام دی.
هنر بنیادی مقصد مکالمه وی، کاغه ادب وی، کاغه فلم وی، کاغه موسیقی وی، کاغه لیک وی، کاغه گدا وی، کاغه پالیٹکس وی، کاغه فلسفی وی، دا کم کار مقصد چی مکالمه قائم اول وی، دا اگه زارد ریزلت چی پا معاشری کی اکثر اداوی چی خلق یو بل ترانجدی سی و دا تشدد پزاید یو بل خبر و آوری استعماری طاقتون سی دی ایکسپلوجیٹیو سکم فورسز دی کاغه پدا وطن کی دی قبول کی دی داغو مقصد دا اس خلق د خلقونو لری کی او پزلو کې یو غیر پیدا کی شک پیدا کی جلسی پیدا کی د کمی وجه سی دا خلق سی دی انسیکیور سی دی او خپل خپل پزای هر سړی سی دی کاغه یو گروپ دی کاغه انډیویژوال دی دا انسیکیور سی هغه انسیکیورټی دی مجبور کی او د سی دغه ته سی دی زانون په یو ډول مطلب زیات نه زیات محفوظ جوړول مطلب غواړي کوشش دا وي او داغه په دا کوششونو کې دي دا خبره یې رکه چې بل ته څه تاوان رسیږي نو تشدد سي دی هغه دغه یو دغه جذبې یو اظهار دی مطلب ویره ده بنیادی طور نو ډایلاګ سي دی هغه ویره ختموي مطلب زه او ته چې دی یو بل سره خبره وکړو زیاده د پیژندل ویلې به زیات سي زما که څه ویره د تا نه وي هغه ویره به ختم سي زما داخل دی چې هنري څه څانګې چې دي هغه دغه د ټولو بنیادی مقصد دا دی چې خلق یو بل ته نږدې راغلي.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. ډیر انزورګران د مشهورو خلکو انزورونه جوړوي او له دې لارې نوم پیدا کوي، خو افغان انزورګر حمدالله ارباب یو بیل نوښت کړی دی. هغه د خپلو روزمره انزورونو ترڅنګ د لږو پیژندل شوو هغو خلکو انزورونه جوړ کړي چې د ټولنې لپاره یو څه خدمت کړی وي. دا هغه په خبره غواړي په دې کار سره خلکو ته وښيي چې هر ښه کار باید وستایل شي. ارباب وای هنرمند د انزور لاره ناممکنه خبرې کولای شي.
هنر په حقیقت کې د اظهار کولو یا د انسان د احساساتو د بیانولو یو ذریعہ ده. ځینې وخت لکه موږ روزمره ژوند کې چې کومې خبرې کوو هغه هنري خبرې نه دي، خو کله که دې ته موږ د هنر رنګ ورکوو، مثلا په منبر باندې عالم کینی هغه یو خبره کوي، نو د خبرې وزن زیاتول هغه انداز هغه هنر دی چې څنګه د خلکو زړونو ته خبره کوسیږي. همدغسې د انځورګر همدغسې د یو سندرغاړي هغه هنریت دی چې دا خبره او هغه پیغام خلکو ته رسوي. نو دغه صداقت او دا خبرې چې دي دا د هغه کس پورې تړلې خبره ده چې آیا هغه د ټولنې یا د خلکو یا د کوم غرض دپاره چې کار کوي هغې ته مخلص دی او که نه دی. خلک د خپلو هنرونو په برخه کې بلد شوي دي، هغې په دې اوس پوهېدلي دي چې د هنر د انځورګرۍ د لارې ولس ته د ولس د فکر د رغولو د تشدد د فساد او په نورو برخو کې یو پیغام رسېدلی شي او ډېر په پوره امنه شکل کې، ځکه نو والته کول شته پکې نو څه بل څه شته. رنګونه دي، پیغام دی او خلکې ګوري او خپل پیغام ورته رسېږي.
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، ډېرې انزورګران په خارونو کې د نندارتونونو په کولو او ټولنیزو مطبوعاتو لارې خپل انزورونه خلکو ته رسوي. دا کار د انټرنیټ په مرسته د ویب سایټونو او ویډیوز په مټ هم کیږي. کله وی خو انزورګرۍ سړو انزورګرانو ته د قوت ورکړي چې خپل پیغام په کم وخت کې ډیرو خلکو ته ورسوي، نو بل خواته د خزینه انزورګرانو لپاره د هغو خبرو د رسولو ښه وسیله ده چې دوی یې په ټولنه کې د کلتوري محدودیتونو له وجې نشي کولای. د افغانستان د کندهار ملینا سلیمان پینټینګ زیاده برشونو په مرسته د انزورونو جوړول هم کوي او د دیوالونو د رسامۍ یا گرافیټی هنر هم ترسره کوي. هغه وایي انزورګری په سولې زتوګه احتجاج او خپل حق غوښتل دي.
نوې نسل دی چې دا ویني چې دا بیا عدالتي د حقوق نه مراد کیږي او دی نیوز اند نیو ځوانان ته دونه پاملرنه نه کیږي. دا یوازینی وسیله ده چې مثلا ډیری دی یا توپک را واخلي جنگ شو کې یا مثلا بعض مواد مخدرات دی و را واخلي و په دې شان باندې ځانخته کې. لیکن زما د نظره خپل د هنر دا خپل یو غټه جګړه ده، خپل د حق دفاع. مثلا هنر څه ته ډېر ژر کولای سه چې مثلا ته خپل حالات بیان کړي. دا نه چې یوازې ته خپل احساس بیانوي، بلکې نور ځوانان هم د دې دا احساس ورته پاروي راکښنوي او هغوی هم د خپل حق ته دروي چې یعنې خپل حق وغواړي او د دې جګړې نه لاس ایسته کړي. او یوازینی زما په نظر دا دی چې غصه هر مثلا هر انسان یو غصه په ځان کې لري، بیا خصوصا د افغانستان ځوانان دي. مثلا موږ دا حالت چې وینه دا یو غصه موږ په بدن کې زموږ په ځان کې پیدا کیږي او موږ باید دا په یو نه یو طریقې وباسو. او هنر یوازینی ډېر ښه لاره ده چې ته د خپل غصه د درد ته وباسې او نور خلک هم دې ته تشویق کړي.
ملینا سلیمان زتی هغه خلک چې غواړي په ټولنه کې په زینو مسایلو سترګې پټې کی دا غوي د رابې درول لپاره پر دیوال د انزورونو د جوړولو هنر زکه خده چې دغه سي خلک تریزان نشي پټوله.
یو دادی چې حالت ته ګوره او بل ځای ته ګوره. مثلا د سړک باندې چې کار کوي گرافیټی آرټ دا داسې دي چې ډېر واضح او عام دی. دې ته ضرورت نشته چې څوک زمانه مشکا ته راشي کړه نشته که څوک غواړي که نه غواړي باید یې وویني ځکه چې پر دیوال دی سترګې پر لګېږي. او ډېری موضوعات هم غوښتل چې زه پر دیوال وکړم ځکه چې هغه کسان چې نه غواړي چې دا موضوعات په باره کې خبرې وکړي وویني اما دې د دې موضوعات پټېدلی نه شي. مثلا حقوق د بشر دی یا مثلا د ښځو حقوق لپاره دی یا مثلا ډېری هغه رشوت او خیانت دی او مثلا ډېری هغه موضوعات چې باید خلک د دې په باره کې بحث وکړي او یو نتیجې ته ورسیږي او خپل کې. نو ځکه دا ما فکر کول چې او فکر کوم چې دا پر سړک باندې پر گرافیټی کار کول ډېر ښه لار ده. او بس مثلا ډېرې کارونه بیا مثلا په نمایشګر کې دي هغه بیا هغه کسان چې مینه لري د هنر سره او دی غواړي چې راسي وویني.
اوریدونکو تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو د تعلیم او کلتور ادارې یونسکو پر خپل ویب سایټ د ځینو هغو مشهور نړیوالو سندرغاړو اداکارانو او انځورګرانو نوملړ یا لیست خپور کړی دی چې د دوی پوانا په نړۍ کې د خپل کار لارې د خلکو منځ کې مکالمه زیاتوي او کوشش کوي چې د بیلابیلو انسانانو ترمنځ د همغږۍ غټ ټکی پیدا کړي. د جلال آباد یو انځورګر عبدالرب حبیبیار هم دغه شان مقصد لري. هغه له جلال آباد آسټریا یا اتریش ته په یو درې مشتنی پروګرام کې ورغله ده او وایي غواړي د خپلې فوټوګرافي یا تصویر اخیستو له لارې په خلکو کې د افغانستان په اړه د مثبتو خبرو او بحثونو زیاتولو لپاره کار وکړي.
زه کوشش کوم چې هغه سیری هغه سیزن او خیم خلکو ته چې هغه مثبت اړخ لري یا د افغانستان یا زمونږ خلکو مثبت اړخ دنیا والے تو خی تر سو منگ دنیا والے تو خی اڑے والے تھا چھ منگ سو لائف خلق کی منگ امن واڑو ذہنی سکون دو پارا دا ډیر غټ رول لو بھائی پدے کے منگ خل کو تخی چې دغه دا دومره حالات خراب نه دی منگ سره دے دے چې دلته جګړه دی هر سره روان دی منگ بیا دغه دا هنر تم کار کو ادب تم کار کو هر څوک خپل پاغه فیلډ کې لګیا دی خپل کوشش کی او زیار وباسي او دا تبن دا مثبت ډیر مثبت رول لري دی هر چا دی وګړو عام وګړو په ذهن باندې چې یو څوک لګیا دی هغه په خپل هنر کې د خپل د هنر لارې سولې ته خدمت کوي او په ټوله کې دا نړیواله ته د افغانستان هغه خط تصویر خودل دی چې د خلکو په ذهنونو کې یو ډېر بد انځور جوړ شوی نن سبا د افغانانو په اړه. نو لږ تر لږه دغه انځور هم که موږ راډو په دې باندې کار وکړو دا هم لږ کار.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. په خبا پښتنو کې انځورګری ښه نه بلل کېدله. خلکو به انځورګر ته له دې عمله بد وایي چې په وینا یې کار کومه اقتصادي فایده نه لري خو اوس انځورګران او په ټوله کې هنرمندان ښې پیسې او ښه نوم پیدا کوي. حمدالله ارباب وایي چې له دغه وجې او د تعلیم د کچې لوړېدو له کبله د خلکو فکر هم بدل شوی دی. هغه زیاتی خلک له جګړو ستړي دي نو ځکه هنر د سولیزې وسیلې په توګه د خلکو ترمنځ د تعمیري بحثونو لپاره یو ښه چوکاټ او وسیله ده.
راتلونکي یې ښه په دې ده چې دا داسې یو ذریعه ده چې په دې کې تشدد ته هیڅ لار نه برابرېږي. یعنې دا د یو کس د فکر د هغه د رنګونو او په یو ځان ته ځي کې ناست یو کار کول دي. نو دلته داسې څه نشته چې دلته ټوپک د تمانچه د چاقو دی او د پښتنو په اصطلاح لرګي دی اخله او جنګ جګړه ده. نه یو کس فکر کوي د ټولنې په هکله د حالاتو باره کې هغه خپل یو برداشت لري هغه راځي یو چېرته کښېني او د هنر د لارې د رنګ د لارې هغه د ټولنې مخې ته ږدي او هغه پیغام خلکو ته ورکوي. بې فایده دا ده چې د یو انځور د لارې نه سلهاو خلکو ته مثلا پیغام رسیږي. نو ډېره فایده به ولري. البته پښتانه زما همېش تاکید دی چې پښتانه باید خپل اولادونه دې برخې ته وهڅوي تر څو د زده کړې کافي استعداد شته د پښتانه کې په دې برخه کې.
هم دې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وخت پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ اوریدونکو زه بشیر ګواخ در سره مخه حکم، آباد او خوشاله اوسئ.
Wa wa spina kontara wa wa جنت راشی دے جنگنو سوی کورتا ملی زندگی راوڑی دغه خان